اودونکو ستړي مشي دا مشال لډیو دا زم تاسو قربا سره لمومند وښوي شپږ بجې په دې خبري غړي کې تاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو. نیخ په نیغه تاسو ته معلومات درکو چې ایران ولسمشر له پاکستان تللی دی، هغه خپل سفر پای ته رسولی دی. په دې به تاسو ته نیخ په نیغه معلومات درکو. دغه راز نور هم په امنیتي مسلو او سیاسي مسلو راپورونه لرو. تر هڅه مخکې تاسو سره سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کوو. د ایران ولسمشر د پاکستان درې ورځنی سفر پای ته رسولی او نن خپل هیواد ته ستون شوی. د پاکستان د قانون وزیر ویلي چې په زوره د ورکړل شوو کسانو مسله په یوه ورځ نه شي حلېدلې. او ملګرو ملتونو د غزې په دوو روغتونونو کې د ډله ییزو قبرونو په اړه د پلټنې غوښتنه کړې. اوس خبرونو تفصیل. د ایران ولسمشر د پاکستان د ورځني سفر نن پای ته رسول او له کراچۍ څخه خپل هیواد ته ستون شوی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي چې سید ابراهیم رئیسی په اسلام آباد، لاهور او کراچۍ کې له چارواکو سره خبرې وکړې. په بیان کې راغلي چې د دواړو غاړو چارواکو ګټورې خبرې وکړې او د تجارت د رابطو، توانایي او د ولسي وګړو ترمنځ د راشه درشه په ګډون په نورو برخو کې هم د همکاریو پر زیاتولو سلا شول. رئیسی د اپریل په دوهویشتمه اسلام آباد ته رسېدلی وو. پر همهغه ورځ یې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف سره لیدلی وو. تر ملاقات وروسته ګډې خبرې غونډې ته د وینا پر مهال رئیسی ویلي وو چې له پاکستان سره د دوه اړخیزه سوداګرۍ کچه لس ارب امریکایي ډالرو ته د رسولو موافقه کړې. د پاکستان د قانون وزیر ویلي چې په زوره د ورکړل شوو کسانو مسله ډېره پیچلې ده چې په یوه ورځ نشي حلېدلې. اعظم نذیر تارړ پرون په اسلام آباد کې د اطلاعاتو له وزیر اتولا تارړ سره یو ځای خبري غونډې ته د وینا پر مهال زیاته کړه چې دا ستونزه له تیرو څلورو لسیزو راهیسې روانه ده.
حکومت لخوا د ستونزې د حلولو په جدیوالي کې کمی نسته. دا د څلورو لسیزو راهیسې روانه مسله ده. نو شایي په بیړه یا د چا په خفګان یا په ټولنیزو رسنیو د کړې خبرې او آن د عدالت په حکم هم په یوه ورځ نسي حلېدلی. د دې لپاره اوس هم ډېر زیات کار کولو ته اړتیا ده.
تارل زیاته کړه چې په دې مسله کې د دولتي ادارو د لاس لرلو دعوا په کلکه نشي ردېدلې. خو ویې ویل چې په دې اړه یې شواهد نه دي ترلاسه کړي. د په خبره په پاکستان کې په 2011 کال کې د ورکو کسانو د قرضو څېړلو لپاره سرکاري کمیشن جوړ شوی و چې د شاوخوا 2200 بېدرګه کسانو قرضو کې یې 2900 هواري کړي دي. خو د لاده راکړل شوو کسانو لپاره فعاله سازمانونه د ورکو کسانو شمېر په لسګونو سره یادوي. هغوی د خلکو د ورکولو تور د پاکستان پر پوځ او جاسوسي ادارو پورې کوي او دعوه کوي چې ځینې لدره کسان په جلین خطو کې وژل شوي هم دي. خو پوځ او استخباراتي ادارو دا تورونه په وار وار رد کړي دي. د خبر پښتونخوا د اورکزي اوسېدونکو او سوداګرو تر هغې وروسته احتجاجي جرګه کړې چې د پاکستان د اوبو او برېښنا چارو ادارې وابډا د ځینو بازارونو بجلی قطع کړه. هغې ادارې له دوکاندارانو غوښتي چې میټرې ولګوي او پر کاروباري نرخ ترې برېښنا واخلي. وابډا د کورني استعمال لپاره بجلی په ارزان او د کاروبارونو لپاره یې په لوړ قیمت پلوري. پرون سوداګرو ځای خلکو په میاشتي مینه کې جرګه وکړه او بازارونو ته یې د بجلی بحالولو غوښتنه وکړه. د میاشتو بازار د تاجرانو د اتحادیې مشر حیات خان جرګې ته وویل چې د اورکزو په بازارونو کې سوداګریزې هلې ځلې دومره زیاتې نه دي چې دوکانداران په کاروباري نرخ بجلی واخلي. هغه وویل چې که وابډا له خپلې پرېکړې په شانه شي نو احتجاجن به ټول بازارونه وتړي. ملګرو ملتونو د غزې د جګړه ځپلې سیمې په دوه لویو روغتونونو کې د هغو ډلهیزو قبرونو په اړه د روښانه، شفافې او معتبرې څېړنې غوښتنه کړې چې د اسرایلي پوځیانو لخوا چاپې ورباندې وهل شوې وي. د ملګرو ملتونو ویاند سټیفان دوجاریک خبریالانو ته وویل چې باوري پلټونکي باید هغو ساحو ته لاسرسی ولري. نوموړي زیاته کړه په غزه کې د حقایقو په اړه د راپور ورکولو لپاره د نورو خبریالانو اړتیا هم شته چې په خوندي توګه کار وکړي. پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې مشر وولکر تورک وویل چې هغه په غزه خار کې د شفا طبي مرکز او په جنوبی خار خان یونس کې د الس روغتون ویجاړولو له امله ویریدلې وو. دا تر هغې وروسته ده چې د اپریل پر 28 په غزه تړنګ کې د فلسطین ملکی دفاع ډلې وویل چې هغوی د خان یونس د مرکزي روغتون په انګړ کې په یو ډلهییز خبر کې 283 جسدونه موندلي دي. د هند غوره لیګ یا آی پی ایل په نوم د شل اوور کرکټ په سیالیو کې نن دلی کیپیټلز او ګجرات ټایټنز لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. د دلی په ارون جیټلی لوبغالي کې د اپریل 28 سیالي د پېښور پر وخت د ماسخوتن پر وو د کابل پر شپږنی بجو پیلېږي. او بلخوا د پاکستان او نیوزیلند کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د 15 اوور لوبو د لړۍ څلورمه سیالي هم سبا کیږي. ټاکل شوی چې هغه سیالي د لاهور په کزاپی لوبغالي کې د پېښور پر وخت ماسخوتن پر 9:30 د کابل پر 9:00 پیل شي. تر دې وړاندې یوه سیالي پاکستان او یوه نیوزیلند ګټلې او یوه د باران له امله بې نتیجې پای ته رسېدلې. د دوه لوبډلو ترمنځ به وروستۍ سیالي د اپریل په 28 د لاهور په کزاپی لوبغالي کې کیږي. یو تر دې مهال مشال خبره. خبرونه مو له مشال رادیو اورل تاسو ته مخبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اوري د ایران ولسمشر د پاکستان د روزنه سفر نن پای ته رسولي. پر دې باندې خپل غل اسلام آباد معلومات درکبو. او د بلوچستان حکومتي کمیټې په صوبه کې د امنیت ټینګولو په خاطر د حزب اختلاف جماعتونو او ناراض بلوچستانو سره خبرې پیل کړې. خو د حزب اختلاف یو سیاستوال وایي
د متنازع کمیټې د دغه سیاسي ګوندونو او هغه خلک چې وسلواله مبارزه کوي هغه د خلکو په خپل د شک په نظر ګوري او د خلک د استبلیشمنت طرفداران بولي.
د پاکستان مرکزی حکومت بیا وایي چې د لادرک بلوچستانو د مسلې حلولو په هدف یو کمیټه جوړوي. خو د لادرک کسانو د میندل لپاره مبارزه کوونکي وایي ځینې قوتونه کمیټیانې خپل کار ته نه پرېږدي.
او هغه کمیټیانې خپل کار ته نه پرېږدي بس ګورو چې دې څه کوي. خو موږ به امید خساتو زموږ خو مثبت سوچ یاره چې دې یو ښه ریزلټ راوځي.
او ډاکټران وایي چې ورزش انسان خوشحاله ساتي او ذهني ناروغۍ ختموي.
کله چې باډي فزیکلی اکټیو ایکسرسایز ډیر کوي نو هغه باډي کې انډورفین هارمون ریلیز کوي. کله چې انډورفین هارمون ریلیز کوي نو مطلب هغه کس او خوشحاله ځان فیل کوي خوشحاله.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسئ. او سمو د خبرونه لومړی موضوع اوریدونکو څنګه تاسو خبرونه کې هم ورل چې د ایران ولسمشر د پاکستان د روزنه سفر نن پای ته رسولې. نو موري په دې سفر کې د پاکستان د دریو خارونو سفرونه وکړل او له چارواکو سره په دوه اړخیز د چارو خبرې وکړې. د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی ویلي له پاکستان سره د دوه اړخیز سوداګری سطح لس عرب امریکایي ډالرو ته پر رسولو موافقه کړې. د دواړو هیوادونو چارواکو په ملاقات کې د ترګرې د ختمولو لپاره د ګډو هڅو کولو موافقه هم کړې. ایران ولسمشر پر داسې مهال پاکستان ته تللی وو چې د روان کال په پیل کې د تهران او اسلام آباد ترمنځ تنګلتیا پیدا شوه. او دا ورځ په وروستیو ورځو کې د ایران او اسرائیل ترمنځ د تاوتریخوالي له وجې په منځني ختیځ کې وضعیت کړکېچن دی. خبر دی خبرې کو په اسلام آباد کې له خپل همکار تارخان صاحب سره. تارخان صاحب ستړي مشي او استاذ نبا لومبي پختنه هم دغه وی چې کما ګډه یا شریکه اعلامیا جاری شوې ده نن دغه سفر په لړ کې کداغي پړه تفصيلات لومبي زمنګ اردن کو تور کې مننه بوي.
سلام تاسو ته تاسو قدرمنو اوریدونکو ته 28 نکاتی ګډه اعلامیا د ایران د ولسمشر پاکستان ته د دروځنی سفر په پای کې لږ شی موړان دی هغه په اسلام آباد کې خبره شوې ده. او دغه اعلامیه کې که اول لاړ شو نو زیات فوکس کو ګورو ناګه په تجارت په سوداګرۍ دی او اقتصادي تعلقات باندې دی. اور نه نقطه پکې لاړ شو یو خو پکې د چکم سرحد دی پوله دا غي ذکر شوی دی چې دا د امن او د تجارت لپاره په یو مرکز باندې بدل شي. او د پاکستان او ایران ترمنځ شاوخوا 9.5 کیلومتر ګډه پولم ده. او بیا د دواړو په دغه اعلامیه کې باندې اتفاق کړی دی چې د مخادره موادو د منشیاتو د کاچاګ د سمګلینګ مخونی ولې شي او دغه رنګ د پیسو ناقانونه چې کوم کاروبار دی دغه مخونی ولې شي او د خلکو تختولو دغه د دې شنو مخنیوي لپاره د فوج ترمنځ د سیاسي همکاري او دغه رنګي امنیتی ادارو ترمنځ په همکارۍ باندې توجه خبره شوې ده او د سوداګرۍ د پراخولو خبره شوې ده او په دې اعلامیه کې هغه مخکې څنګه ذکر کېده د لس عرب ډالرو ته په راتلونکو 15 کالو کې تجارت دواړه خیزه هغه رسولو خبره رحمان اوس په دې اعلامیه کې شوې ده دا وخت شاوخوا دوا عرب ډالر د پاکستان او د ایران چې کوم تجارت ته حجم دی بیا د ګیس پایپ لاین خبره شوې ده چې د ایران نه پاکستان ته به ګیس راځي او دغه رنګ د ایران نه پاکستان ته برېښنا بجلی لپاره چې کوم د بجلی لاین دی دا غي باندې خبره شوې ده چې دا زر تر زر پوره شي او پاکستان او د ایران ترمنځ آزاد تجارت معاهده زر تر زره حتمی کول دا غي په دې اعلامیه کې خبره شوې ده او بیا په دواړو بلوچستان کې پښتونستان بلوچستان د ایران او دغه رنګ د پاکستان بلوچستان داغي ترمنس لکال تر ترکیه خبره شوه چې دواړه هیوادونو پای کې خپل رول لري چې بهر او د گوادر ترمنس د تعلقاتو خبره شوه چې کمال ته بندر دی دلته بندر دی چې دی یو بل سره او تړل شي وصل شي بیا د افغانستان ذکر شوه دی او په دې اعلامیه کې دا داوه شوه د تور لګول شوه دی چې په افغانستان کې ترهګر ډلې موجود دي او د دې لامیه په ټکو دغه ترهګرو ډلو هغه ځکه ترهګر په خپل لفظ استعمال کړي دي هغه د سیمه او د نړۍ ته د غوا خبره شوې ده او بیا د زیاتې همکاري چې د ترهګرې مخونی رشید دې خبره شوې ده نو بهر نور پکې وړې وړې خبرې دي
بالکل طاهر خان صاحب
دغه ترهګرې مخنیوي
بالکل تاسو چې کومې خبرې وکړې په خاص توګه کوم لوزنامو ذکر تاسو کو چې دوه ودون ترمنځ شي بي نو پښتانه دا راپورته کیږي چې تاسو ته څنګه پته ده چې د نړیوالو هغوی په ایران باندې بندیزونه لګولي دي تر دې پورې هم ویل شو چې د ایران سره به څوک تجارت نه کوي دغسې په داسې حالاتو کې دغه تړونونه لوزنامې څه ګوري چې دې ته معمولي شکل ورکړل شي که نه
چې د دې ګډ اعلامیې مونږ کوم ژبه وګورو استعمال شوې ده نو ډېره محتاط ده لکه د ټولو لوی منصوبه چې کوم ده د ایران او پاکستان ګیس پایپ لاین تاسو بیا د ذکر دا پروژه شروع شو د نوې پالیسی د کینو هغه وخت به دیتا لکه د ایران پاکستان او انډیا آی پی آی به ورته وي خو هندستان تی بیا وته دغه د امریکای دغه یو خطر وو د بندیزونو نو او دنیا تیارم نه و چې په دې پروژه کې هغه پیسې ولګي ځکه ډېر مالیاتي ادارې خګوري چې په دې باندې د امریکا او د لویدیز او د مغرب او د نورو هیوادونو سره یو موقف دی اوس دیتا آی پی وی لکه ایران پاکستان پایپ لاین خو په دې ذکر خوشوي دي لیکن هغه ډیر قوي او ډیر په زور باندې اثر د خبره شوی دی چې د دې پایپ لاین او د غرنګ د برېښنا د پاره کوم ترانسمیشن لاین دی دغه په اهمیت باندې ټینګار شوی دی نو دلته پاکستان هم یو ډیر محتاط جبه استعمال کړ تاسو به یاد وي چې 13 ورځ د امریکای د بهرنیو چارو وزارت لخوا په بیان کې د پاکستان نوم په نو اخیستل شوی لیکن د ایران د ولسمشر سفر په ترڅ کې د خارجه وزارت ویان ویلی او په امریکا کې چې هغه ملکونه چې څوک ایران سره تجارت یا نورې معاملې کول غواړي نو باید چې هغه د امریکا د بندیزونو خطر دا غینه خبر وی نو پاکستان د لپاره یو مشکل حالت خو دی چې څومره پاکستان تلی شي مخ ته ایران سره دغه د موحدو ذکر چې تاسو کولی کاته موحدو باندې دسته ختم شوی دی او دا اعلامیه خو دا لکه ډیره جامع او ډیره لویا او ډیره اوږده 28 نکات اعلامیه دا د پاکستان او د ایران
سم ډیره زیاته مننه تر خان صاحب د مشال ډیو همکارو تاسو معلومات درکول شي د ایران ولسمشر د پاکستان د سفر پر مهال څه قسمه موعدی کړي په تر غریبانه څه باش شوی دی دغه سي د دوه هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په زیاتولو خبرې شوې دي خو بیا هم زه تاسو ته چې اروپای ټولنه پر ایران د ډلیز وجنې د وسلو د خبراوي د بشري حقوقو د سرغړونو او روسیې ته د بي پیلټ الوتکو د رسولو په تړه د بندیزونو څو پروګرامونه لري دغه راز نور هم ډیر بندیزونه دي په ایران باندې نو هم په دغه تړه مونږ تر خان صاحب سره خبرې کولې ل مشال ډیو سره اوسې
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
پدونی مو بجو
د ځوانانو غک
پدریو بجو
سروي
پسلور نیمو بجو
هارون باچا هنري غړی
پپینزو بجو
مشال ریډیو ته غوږیستې. اوس راځو یو بل موضوع ته. په پاکستان کې د لدره کسانو موضوع یو ځل بیا تود شوې ده، او همدې ته د ځواب ورکولو لپاره پرون د دې هیواد د قانون او خپرونو اطلاعاتو وزیرانو په اسلام آباد کې ګډه خبري غونډه کړې ده. د قانون وزیر اعظم نذیر تارړ خبریالان ته ویل چې د لدره کسانو مسله پیچلې ده، چې په خبره په یوه شپه کې نشي هواریدی. البته نوموړي زیاته کړه چې وزیر اعظم شهباز شریف به په دې اړه ډېر زر کمیټه جوړه کړي، خو د بشري حقوقو فعالان د قانون وزیر له څرګندونو سره اتفاق نه کوي. دوی تور پورې کوي چې د پاکستان جاسوسي ادارو په لسګونه زره کسان ورکړي، خو د قانون وزیر دا شمیر کم خوولې او ویلي چې د ادارو لاس لرل نشي ردېدلی. البته د بشري حقوقو فعالانو د لدره کسانو خپلوانو کافي او کوټلي شواهد هم وړاندې کړي. په اړه له اسلام آباد رشید خټک راپور راکوي.
د بلوچستان له وزیر میر سرفراز بوکټي ویل دي چې په صوبه کې د امنیت د ټینګ ساتنې په خاطر د کورنۍ چارو د صوبایي وزیر میر زیالنګو په مشتابه کې یو کمیټه جوړه کړې ده، کوم چې به د صوبې د امنیت په باب داسې پلان جوړ کړي چې امنیت نور ټینګ سي. نوموړي دا خبره د اپریل په 23 نیټه په کوټه کې وایي وو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت وکړه.
مختلف جماعتو کے ساتھ اس سلسلے میں بات کریں گے، بلوچ روما سے بات کریں گے.
وہ کمیٹی بعد بیلابیلو سیاسی جماعتو او بلوچ مشرانو سره خبرې کوي او هغه کوم قدمونه دي چې د بلوچستان د امنیت وضع
وبخي. تاسو څنګه ان سم ریپورت وړاندې کو؟ دا ریپورت هم تاسو ته لګ شبکه وړاندې کو، خو موږ تاسو ته دا ریپورت منی معلومات درکول چې په پاکستان کې د درک کسانو موضوع یو ځل بیا تود شوې ده، او همدې ته د ځواب ورکولو لپاره پرون د هیواد د قانون خپرونو او اطلاعاتو وزیرانو په اسلام آباد کې ګډه خبري غونډه کړې ده. بلخوا دغه وبخي د قانون وزیر اعظم نذیر تارړ خبریالانو ته ویل چې د لدره کسانو مسله پیچلله چې د په خبره په یوه شپه کې نشي هواریدی. البته نوموړي زیاته کړه چې وزیر اعظم شهباز شریف به په دې اړه ډېر زر کمیټه جوړه کړي، خو د بشري حقوقو فعالان د قانون وزیر له څرګندونو سره اتفاق نه کوي. راشد خټک په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د قانون وزیر اعظم نذیر تارړ ویلي دی چې حکومت د جبري لدره کشو کسانو په موندلو کې سنجیده دی، خو دا یو پیچلې ستونزه ده او په یوه ورځ کې حل کېدل امکان نه لري. په 23 اپریل په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته د وینا په مهال د اول چې وزیر اعظم شهباز شریف د جبري لدره کیو پلټنو هدایات ورکړي دي، او په دې لړ کې به یو کمیټه جوړیږي چې دغه پلټنې وکړي. د اول چې په یاده کمیټه کې به د پارلیمان نمائندګي هم وي، خو په اسلام آباد کې د جبري لدره کشو کسانو د موندلو لپاره د 13 کال راهیسې کار کوونکي ریټایر کرنل انعام الرحیم وایي چې داسې کمیټې او کمیشنونه پخوا هم جوړ شوي دي، خو هیڅ نتیجه نه ده ورکړی. د دوی پوښتنې په ځواب کې مشال رډیو ته وویل،
اب تک جتنی بھی حکومتیں آئیں وہ کوئی بھی سنجیدہ نہیں تھی. یہ مسئلہ دراصل شروع ہوا پرویز مشرف،
تروس پر جسمر حکومتوں نے رگڑی دی، یو ہم پدے کے سنجیدہ نہ ہو. دا کسا دا پرویز مشرف تا وقت نہ شروع ہوا، ذکر چھے خاغا دا خلق و رکول و پالیسی اختیار کرے ہوا. دا خاغا پس جسمر حکومتوں نے جوش ور قدم مسلم لیگ و قدم عمران خان و دوی صرف وعدے وکلے کمیٹہ یہ جوڑ کے خدا سنجا حل نشوا، او د افسوس خبره دا چې د عدالتونو رویه هم دغه څه ده. د نذیر تارړ سره دا خبره هم سمه نه ده چې 9000 کیسونه حل شوي دي. څوک هم دا نه وایي چې څومره لدرک شوي کسان موندل شوي
دي.
د قانون وزیر په جبري لدرکیو کې د ریاستي ادارو لاس لرل هم رد نه کړل، خو وی ویل چې ردی کوم ثبوت نشته. د جبري لدرک شو خلکو د خپلوانو جوړ کړی تنظیم ډیفنس اف هیومن رائټس ان پبلک سرویس ټرست د خیبر پختونخوا کوارډینیټر افتاب علی شاه وایي چې د حکومتونو د ودو به وجود په پاکستان کې د جبري لدرک شو خلکو شمیر هر کال زیاتیږي. د پدې اړه مشال رډیو ته وویل،
ججان دی یا سیاسی خلق دی کفرس کا غپ کی مخلص ہومی خود اداسی یو خفیہ لاسی داسی یو پٹ لاستا چې هغه او دومره طاقتور دی چې هغه په خو سیاسی خلق باندې هم اثر انداز کیږي، او په عدالت په کاروای باندې هم هغه اثر انداز کیږي، او کم کمیشن چې جوړ دی د هغه باندې هم اثر انداز کیږي، او دا قسم کمیټیان چې دی په کمیټیانو باندې هم دا غو اثر ډیر زیات دی، او هغه کمیټیان خپل کار ته نه پریږي. بس ګورو چې دې سکه خو موږ به امید ساتو زمنګ خو مثبت سوچ یاره چې دی یو خري زلت راوزی.
پس واد کې د پښتون ژغورنه غورزنګ یو مخکخ اتول جان وای چې په ملک کې تر ټولو زیات پښتانه او بلوس په جبري توګه لترک کیږي، حکومت یې سم شمیر هم نه خي. د پدې حق له مشال رډیو ته وویل،
لکه زمونږ د پی ټی ایم بالا ملګری داسې دوبه اوچت کړل او پشپک شپږ ووته اته میاشتې به ورکو ځینې ملګري زمونږ وسوم ورک دي. په دې کې ماته حکومت سنجیده نه ښکاري، دا خو د خالص د خلکو د سترګو تورولو دپاره داسې کوي. میسنګ پرسن په دې ملک کې یوه ډېره لویه مسله ده. بلا خلک میسنګ دي، څوک د طالبانایزیشن په نوم باندې او څوک د قوم پرستۍ په نوم باندې، څوک په یو نوم څوک په بل نوم. دلته چې کومه اجاره داري ریاستي ادارو ځان نه جوړه کړې ده، بلکې زمونږ د پښتونخوا اسمبلی خو پکې دا حد هم کړی دی چې بیا اکشن نیډ اف سیل پاور قانون پاس کړی دی چې بغیر واران نه او دا هر ټایم باندې سړی اوچتولی شي ادارې.
همدغه شان په اسلام آباد کې د جبري له درک شوو خلکو په ډېرو مقدمو کې عدالت ته د وکیل په حیث پیش کېدونکي ایمل خان مندوخیل و چې حکومت ته څو وره د درک شوو خلکو فهرستونه ورکړل شوي دي، خو هیڅ عملي ګام نه دی پورته شوی.
زما په خیال چې دا کوم د سرکار د وزارت قانون او لخوازه یا د وزیر اعظم لخوازه چې د درکو خلکو پاک لکم بیان جاری سوی دی، دا صرف پر سی پولیټیکل سټیټمنټ دی، نور په دغه باندې د عملي کار کولو هیڅ امکان هم نه لري. بلکې په دوی په دا ښه باندې پوهېږي چې دا کار دغه خلک ورکړي چا دي او په کومو ټارچر سیلزو کې په کومو ځایونو کې دا خلک پراته دي. خو بیرته هم سرکار او دا حکومت ټول دومره بې بس دی چې هغه په
جبریل درکیو د پروتون د پر په کال 2010 کې یو کمیشن جوړ شو او بیا د عدالت په حکم یو کمیټه هم جوړه شوه. د دې سره سره په مختلفو عدالتونو کې د ورکشاپ کسانو د منډلو د پر مقدمه هم شوې دي، خو دا ستونزه تر اوسه حل شوې نه ده. د اسلام آباد های کورټ یو دوه کسیزه بینچ به هم په 15 اپریل دغه سوی مقدمه چې 15 کاله پخوا ثبت شوی و اورېدنه کوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته وګستې اوس راځو یو بلې موضوع ته. د بلوچستان حکومت ویلي چې په صوبه کې د امنیت ټینګولو په خاطر د حزب اختلاف ګوندونو تر څنګ ناراضه بلوچستانو سره یې خبرې اترې پیل کړي. دا خبره د صوبې وزیر اعلی میر سرپرست بوکټی په کوټه کې یوې خبري غونډې ته کړې ده. ناراضه بلوچستانو د حکومت د دې تازه وړاندیز په اړه څه نه دي ویلي. البته د تیرو حکومتونو لخوا هم دا ډول هڅې شوې وې، خو څه نتیجه یې نه ورغلي. تفصیل کوټه د مشالری خبريال ایوب ترینا کوي.
د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټی ویلی دی چې په صوبه کې د امنیت د ټینګ ساتنې په خاطر د کورنۍ چارو د صوبایي وزیر میر زیالنګو په مشتابه کې یوه کمیټه جوړه کړې ده، کوم چې به د صوبې د امنیت په باب داسې پلان جوړ کړي چې امنیت نور ټینګ شي. نوموړي د خبره د اپریل په 23 نیټه په کوټه کې یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت وکړه.
مختلف جماعتو کے ساتھ اس سلسلے میں بات کریں گے، بلوچ زوما سے بات کریں گے.
وہ کمیٹی به د بیلابیلو سیاسی جماعتو او بلوچ مشرانو سره خبرې کوي او هغه کوم قدمونه دي چې د بلوچستان د امنیت وضع نور سمېدلی سي. که د خبرو د لارې دا ستونزه هواره سي نو دا ډېره ښه خبره ده، او که چیرې دا نه هواریږي نو بیا دې بلوچ مشران او پښتون اکابرین موږ ته وښيي چې د تشدد لاره څه ډول نیول کېدای سي. په دې ترڅ کې چې مکله د بلوچستان نېشنل ګوند د مرستیال مشر ساجد ترین اډوکیټ سره تماس ونیوي، نو هغه د اپریل په 24 نیټه و مشال ټیډو ته وویل چې کومه کمیټې حکومت جوړه کړې ده. هغه هوازی بی اختیار ده، بلکې دا هم نه ده څرګنده سوی چې یاده کمیټه به د ناراض بلوچستانو سره هم خبرې کوي او که څنګه.
دا یو متنازع کمیټه ده، د دې ځای سیاسي ګوندونه او هغه خلک چې وسلواله مبارزه کوي هغه دا خلک په خپل د شک په نظر ګوري او دا خلک د استیبلیشمنت طرفداران بولي. موږ دا همیشه دا خبره کړې چې د بلوچستان مسله چې دا یو سیاسي مسله ده، په دې کې هیڅ شک نشته. دلته عموماً چې دلته خلکو ګلې پاتې شوي دي، اعتراض پاتې شوی دی، هغه چې دلته په سیاسي چارو کې د استیبلیشمنت لاس وهنه ده او د هغو مداخلتونه دي چې هغه همیشه د حقیقي قوم پرست او تندوس جماعتونو مشران چې دي هغه کوشش کړی دي شاته پاتې کړي، د هغې په ځای باندې دغه آرټیفیشلز او دغه خلک چې دي هغه رامخته کړي.
بل پلو ته د بلوچ ملت پال ډلې نېشنل ګوند مرستیال مشر ډاکټر اسحاق بلوچ راته وویل چې د امنیت په اړه چې کومې نقطې اعلی وزیر راپورته کړي دي هغه د ټولو سیاسي جماعتو په منشور کې شامل دي. په کار دي چې دا غسخه ګټه پورته کړل شي.
بلوچستان مسئلے ذات وی تا ایجوکیشن بجٹ چھ دے انان سوکا دویم دا دے چھ وفا کرسن چھ مکروز دے بلوچستان غرا اغا مشترک گرینز مش غت مسئلہ دا دے دو خلق چھ دے بے روزگار دے اغا دے فارا دے استا غت بارڈر چھ دے تفتار من غدی پنجور غدی چمن غدی تا دلتا دے بارڈر ٹریڈ بکاد لیگلائز دا کا التا سینٹر جوڑ کا دا شاین گر دے راضی خلق وتے سو کہ اغا بار چھ دے ہر سن چیک پوسٹ دے ختم بلوچستان تم رہنی ملائی جی اور دے وفا تم رہنی
دلته زیاتره کارپوهانو د حکومت و دې ګام ته یو ځل بیا هرکلی کړی دی او ویلې دي چې اوس کتل دا دي چې ناراضه بلوچستان د حکومت و دې پریکړې ته په کم نظر ګوري.
خبره دا ده چې بل پارټۍ چې هغه ناراض به بولې یا د باندې ناست دی یا دا انوالمنت دی په هغه کې هغه سونه سنسیر دی. هغه که غواړي چې موږ راسو حکومت سره شامل شو از موږ سره هغه پرابلمس دي یا مشکلات دي مجھے آوری گورنمنٹ اور مجھے باید چھے گورنمنٹ سارا یو لاسوسو اور بلوچستان پر ترقی باندھے کارو کو دا ڈی آغا باندھے منحصر دی آغا بل پارٹی باندھے گورنمنٹ کو انیشیٹو واقس دے لیکن آغا باندھے ڈیپینڈ کی چھے دوی تیار دی کا ندی
کچم تر اوسے دا ناراضو بلوچستان لخوا دا بلوچستان دا حکومت پر اوسے نیوڑاندیس چھے اکس العمل ندیش کارا سوئی خود دے سخلا مخا دا تیر حکومتو لخوا پا وار وار دا غا ڈول حج سوئی دی کم چھے دا ناکامی سر مخ سوئی دی. دلته دا خبره ده د ونی ورده چې د تیرو دوه لسیزو څخه د زیات وخت راهیسې په بلوچستان کې د بلوچو وسلوالو او حکومتونو ترمنځ شخړه روانه ده چې له امله نه یوازې و دواړو خاورو ته په ګڼ شمېر کې مرګ ژوبله اوښتې ده بلکې ډېری بلوچستان هم لا درکه سوي دي.
مشال ایڈو تو گوگست ترین تاستا راپور واندے کوو چھے پا بلوچستان کی دا امنیت او دا غراز دا بدمنی پا اڑبانی بو. اس رازو یو بلی موضوع تھا دا کرمی دکانداران او زی خلکو دا بیلی دا اداری خلاب ہر سال دا رکھا ورکڑی دا ترقی روس دا چھے لطیرو چو ورزو رہی سے دا وابڈا چارواکو دا یو شمیر دا کانونو بجلی قطع کڑی دا وابڈا داری لری چھے خلق باید میٹران ولگوی. پاڑی تفصیل دا ممتاز بنگش پتی راپور کی.
د خیبر پختونخوا او رگزو ضلع سوداګری تنظیمونو او ځایي خلکو د وابډا یا د برېښنا ادارې په ضد د دوکانونو تړلو او د احتجاج ګواښ کړی. د اړوند محکمې چارواکو د یاد ضلع یو شمېر سیمو کې د دوکانونو بجلی قطع کړې او ویلي دي چې د بجلی میټرې لګولو پرته به دوکانونو ته د بجلی استعمالولو اجازه ورنه کړي. په اړه یې د اپریل په درویشتمه د یاد ضلع په میشتو نومي سیمه کې د سوداګری تنظیمونو او د ځایي خلکو یوه جرګه وشوه. جرګې ته په خپل وینا کې د میشتو بازار تاجرانو د اتحادیې مشرتابه حیات خان وویل د ورګزو په بازارونو کې سوداګری هلې ځلې په دومره لوړه کچه نه ترسره کیږي چې دوکانداران د بجلی کمرشل یا سوداګری میټرې ولګوي. دوی ګواښ کړی که چیرې د وابډا چارواکي خپله پریکړه بیرته وانخلي نو د ټولو بازارونو دوکانداران به دوکانونه وتړي او احتجاج به پیل کړي. مدني فعال نجیب اورگزی وویل اورگزو کې یو تن هم د بجلی میټر لګولو یا بل ورکولو ته تیار نه دی ځکه چې یاد محکمې ته حکومت پیسې ورکوي او د دوی سره د انضمام پر وخت لوس شوی چې د قبایلي ضلعو اوسیدونکي د بجلی بلونه نه ورکوي.
د بجلی ر چوت اسوال بالکل نه کوم. د بجلی دور اسوال نه چوت نه کوم ګنه نر چو سره میټر منم نر چو سره کمرشنل منم نر چو سره بیل منم یو شهران چو سره نه منم. ما ولا کومې پیسې ر 110 سره روپیا که چې مونه بیل کټیږي بیل ما ته معاف نه کړي چې زوی ما نه بیل نه خالي.
جرګه کې یادې ضلع نه د صوبای اسمبلی غړي اورنګزیب هم ګډون وکړ. د پخپل وینا کې ویل چې یاد محکمې د قانون پر ضد ګام پورته کړی. یاد ستونزه د ټولو قبایلي ضلعو شریکه ده او رګزو کې کاروباري مرکزونه شتون نه لري. باید د بجلی محکمه د هم وړو دوکاندارانو ته د بجلی لګولو اجازه ورکړي. په اړه مو یاد ضلع کې د وابډا یو چارواکي رحمت الله سره خبرې وشوې نو ده د اپریل په درویشتمه مشار ریډیو ته وویل دوی ته د مرکز نه امر شوی چې څوک هم سوداګري مقصد لپاره بجلی استعمالوي نو باید د بجلی میټر دې ورته ولګي.
بغیر کورونو نه علاوه جون 24 پورې کورونو بجلی چې په الحال سبسیډایز غږی ای نه علاوه هر قسمه استعمال کا منټ بجلی جام په میټر به یو بل به جمع کیږي چې نه نه به کامرشل شو ټو بل دی بوغه دا پر او پټی دا پر ایسو کې استعمال ای او دا کا سے پمپ دی بل سو انډستری واسه اور ازو کې څه دا سنشت دا کولمای دی او خپل بجلی دا بل جمع کوي.
تیر ونی اڑوند محکمی د انجڑو فیروزخیل ہیڈکوارٹر چوک کڈا بازار کوریز سانگڑا مشتی میلا انخیل او د زین نورو بازارونو بجلی کتا کڑی. ممتاز بنگش مشال ریڈیو کوہاٹ.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
مشال ریڈیو ته وګورئ اوریدونکو نور هم تاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو په وروستنی مکې به هم تاسو ته راپورونه وړاندې کوو خو وخت شوی شپږ نیمې بجې نو د مهمو خبرونو لنډیز اورو د ایران ولسمشر د پاکستان د ورځنی سفر نن پای ته رسول او له کراچۍ څخه خپل هیواد ته ستون شوی د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن رسنیو ته په استولو بیان کې ویلي چې سید ابراهیم رئیسی په اسلام آباد لاهور او کراچۍ کې چارواکو سره خبرې کړې په بیان کې راغلي چې د دواړو غاړو چارواکو ګټورې خبرې وکړې او د تجارت د رابطو توانۍ او د ولسي وګړو ترمنځ د راشه درشه په ګډون په نورو برخو کې هم د همکاریو پر زیاتولو صلاح شول د پاکستان د قانون وزیر ویلي چې په زوره د ورکړل شو کسانو مسله ډېره پیچلې ده چې په یو ورځ نشي حلېدلې اعظم نذیر تارړ پرون په اسلام آباد کې د اطلاعاتو له وزیر تولا تارړ سره یو ځای خبرې غونډې ته د وینا پر مهال زیاته کړه چې دا ستونزه له تیرو څلور لسیزو راهیسې روانه ده د خبر پښتونخوا د اورګزو اوسیدونکو او سوداګرو تر هغې وروسته احتجاجي جرګه کړې چې د پاکستان د اوبو او برېښنا چارو ادارې وابډا د ځینو بازارونو بجلی قطع کړه هغې ادارې له دوکاندارانو غوښتي چې میټرې ولګوي او پر کاروباري نرخ ترې برېښنا واخلي ملګرو ملتونو د غزې د جګړه ځپلې سیمې په دوو لویو روغتونونو کې د هغو ډلهیزو خبرونو په اړه د روښانه شفافې او معتبرې څېړنې غوښتنه کړې چې د اسرایلي پوځیانو لخوا چاپې ورباندې وهل شوې وي ملګرو ملتونو ویاند خبریالانو ته وویل چې باوري پلټون کې باید هغو ساحو ته لاسرسی ولري نوموړي زیاته کړه په غزه کې د حقایقو په اړه د راپورونو ورکولو لپاره د نورو خبریالانو اړتیا هم شته نوموړي پرونو دغه څرګندونې کړې او د پاکستان او زیلند د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د 15 اورو لوبو د لړۍ څلورمه سیالي هم سبا کیږي ټاکل شوی چې هغه سیالي د لاهور په غزرپي لوبغالي کې د پیښور پوښ د مختن پر 9:30 او د کابل پر 2:00 پیل شي خبرونه مو له مشال رادیو ورل تاسو زمک پرونه په مشال رادیو ډاٹ کام اهم اوریدل شي د دې مای کې هم یو شمیر موضوعات لرو تر هټ سمخ کې راځو دیتا چې په افغانستان کې د روپای ټولنې ناظم الامور او د اسلامي همکاریو سازمان د مرستيال په مشري پلاوی د افغان خزو پر حقوقو د جنو د تعلیم پر مسلې خبر کړي په افغانستان کې د روپای ټولنې ناظم الامور په خپل ایکس پانه لیکلي چې د افغان میرمنو غږ باید په افغانستان کې د هر ډول رغنده خبرو ترو اصلي برخوي د برسل کې د چې د اونۍ له پیله کابل ته د اسلامي همکارۍ د سازمان مرستيال په مشرۍ یو پلاوی د خپل سفر په ترڅ کې د طالبانو د حکومت له بیلابیلو چارواکو سره هم ورته موضوعات مطرح کړي دي نور حال په دې راپور کې
په افغانستان کې د اروپای ټولنې شاز دفیری رافایل ایوجس او د اسلامي همکارۍ سازمان مرستيال طارق علي بخیت په مشرۍ پلاوی چې یو شمېر ښځې هم پکې شامل دي پرونسې شنبه په کابل کې په وګړه ناسته کې په افغانستان کې د روان وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو او انجنونو پر زده کړو خبرې اترې کړې دي میرمن ایوجس په خپل ایکس پانه لیکلي چې د افغان میرمنو غږ یعنی غوښتنې باید په افغانستان کې د هر ډول رغنده خبرو اترو اصلي برخه وي رافایل ایوجس همدارس لیکلي چې دوی په خپلو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه هم بحث درلود دا په داسې حال کې ده چې د دې اونۍ لپاره د اسلامي همکارۍ سازمان د مرستيال او د افغانستان لپاره د سرمنشي ځانګړي استازي په مشرۍ پلاوی کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د طالبانو د حکومت له بیلابیلو چارواکو سره په لیدنو کې د افغان ښځو د بنسټیزو حقوقو په ورکړې هم ټینګار کړی دی د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي خو وړاندې تر دې په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړی دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان نجونې او د ښځو د حقونو مدافعین په دې باور دي چې کنړیوال په دې برخه کې خپل هڅو او فشارونو ته دوام ورکړي، پر ښځو به د طالبانو بندیزونه لمانځه یوړل سي. د پوهنتون محصله او د کابل ښار اوسیدونکې فهیمې دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: بلخوا د ښځو د حقونو مدافع نظیفه حقپال وایي د اسلامي همکاري او نړیوال سازمان په ګډون اسلامي هیوادونه کولای سي طالبانو ته پر افغان ښځو د بندیزونو په لرې کولو تر ټولو ښه قناعت ورکړي، ځکه په خبره یې طالبانو د اسلامي احکامو او افغاني ارزښتونو په پلمه افغان میرمنې له بنسټیزو حقونو محرومې کړي دي.
دغه مسالې ته چې خصوصا طالبان دغه د اسلام په بهانه او د کلتور په بهانه ښځې د تعلیم څخه محروم کړي دي، دغه د اسلامي هیوادونو ټینګار دا دې مسالې ته هم اشاره کوي چې وګوري د ښځو د تعلیم مسله د اسلام او د دین د ارشاداتو سره هېڅ په ټکر کې نه دی. او موږ ګورو چې تقریبا په دنیا کې څلوېښت اسلامي هیوادونو کې نجونې تعلیم کوي، ښځې کار کوي.
طالبانو په افغانستان کې له واکمنېدو وروسته په تېرو څه باندې دوه نیمو کلونو کې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو، لیسو او پوهنتونونو دروازې بندې کړې دي او پر ډیری ښځو یې د کار بندیز هم لګولی دی. که څه هم د طالبانو د پرېکړې او پر افغان ښځو ګڼ محدودیتونه د بېلابېلو نړیوالو بنسټونو او هیوادونو لوري غندل سوي دي او له طالبانو غوښتل سوي چې پر ښځو محدودیتونه لرې کړي، خو طالبانو تر دې دمه په دې برخه کې هیڅ ډول نرمښت نه دی ښودلی او دا یې د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده.
مشال ډیټا وګصه تاسو ورل چې په افغانستان کې د ښځو کوم وضعیت هغه ته کتنه شوې ده، په افغان طالبانو څنګه ټینګار شوې ده د روپی ټولنې لخوا، او دغه راز اوس راځو یو بل موضوع ته. په تورخم کې د مزدوري کوونکو کم عمره ماشومان او شمیره زیات شوه. دغه ماشومان پر مشال ډوتول چې د مزدوري پر وخت په ذهني او بدني توګه زورول کیږي. دوی تور پورې کوي چې وخت نا وخت اور باندې د جنسي تیری هڅې هم شوې دي. د محل په تورخم کې شوخوا وسوا ماشومانو مهنت مزدوري کوي. د ماشومانو د حقونو پر د ماشومانو د حقونو فعالانو پر حکومت غږ کړي چې ماشومانو خوندي دي، د ماشومانو حقونه دي هغه خوندي کړي. پړې د فرحات شینواری راپور اورو چې د یو ماشوم لغه کپېلې کی
ډېر ستړي سر لرا پاسېږو، سر را پاسېدلی نه شو، ستړي نو.
دا افغان ماشوم 15 کلن طیب خان دی. نوموړی مشال ریډیو ته وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تورخم دروازه په خپلو اوږو باندې درانه کاچاکي مالونه وړي راوړي او دواړو خواو ته جسماني او ذهني تشدد سره مخ کیږي او ځینې وختونو کې پرې د جنسي تیری هسې هم شوی.
تاسګانډ سرګټ او تانونه او دیمه خبرو دا اړه او دی خو او خوانم راړه 15 کیلو 14 کیلو پوګوی وړه پلا واخوا طالبان کې دی خو ملشه او دم کې وال کې لختو باندې خلکو نی پرې دی پس بچا من کوم دی را ده
څو څو ماشومان پیو دی ور کې
15 شپګه او تا او دس خلک غلط نظر باندې ته ګوري، غلط کار سره وکي بس دوران اور سره بس ټولو والا بس جنکو ته والا کانو ته لس یو لس کال داسې دا جنکین دي غټم دي وړیم پکې دي شپګونه پر استاتو تختیدلم غلط نظر باندې راکتل.
یو اندازه مطابق دا محال په تورخم کې سبان دی وسوا افغان ماشومان هلکان او جنکه په سختو مزدوره و بوخت دی. په تورخم کې ځنې نورو افغان ماشومان هم را سره خپل احساسات شریک کړل.
الیاس منګه سیګریټ هغه مخ راوړو، نور زی مخ بوراوړو، سبق یو سکول لاړو، درې ورونه یو یو خوان کلا یو نیم زر شي او کلا دو زر شي
او دارو په باندې سکړای بیا
تاسو په پلار بیا دغه پخلی دوړو دا پخلی
عظیم چین لسوالی افغانستان کی عمر کومه څوار لسکار دای بس یا 50 کیلو یا 40 کیلو وزن را په بوره را په شکل تا پاس مو تا کو نه بس کر درې میاشي بعد کوته زو څلور نه پری وته 100 روپے نیول دا دومره دومره ډیستر کمنه والای مخه دا وسن یو غټ یو وړه د ماسکارو اړی طالبانو بچی و اوس کور کې سر فرست وکشت نه چ کور وسه مونږ چې کلن بوره مونږ کی جو سبي کنا ټول ډوران را خواره شي را پسی بس مونږ نه سی به دوه خور کې سره خان دی او را ګوري او بلته بس یو نیم غاغه چ بوره بوري والا څه مونږ ته مونږ بوره دای لکه دره سر مونږ ته مونږ نګدو ټولم مونږ ته غلط نظر خوت ک
په خیبر پختونخوا کې د ماشومان د حقوقو لپاره کار کوونکې فعال عمران ټکر وای چې په کار ده دواړه هوادونه د دغه ماشومان د ژغورلو بندوبست وکړي او نړیواله ټولنه هم ورته پام وکا
هغه واکدارانو ته مونږه مطالبه کوو دا چې ستاسو زمواري جوړي چې د دې ماشومانو تحفظ چې دی دا یقیني کې هغه د پولې هغه غاړه دي او که دې غاړه دي دا د دواړو ذمہ داری جوړیږي او که په دې کې بین الاقوامي داړی نو دا هم ذمہ واري جوړیږي او د مقامی ټولنې هم ذمہ واري جوړیږي
په تورخم کې د خیبر یوه انتظامی چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان اړخته هر اداره د خپلو قوانینو لاندې کار کوي او د دغو ادارو په کارکوونکو او امنیتي ځواکونو باندې د ماشومانو د وهلو ټکولو او جنسي تیری تورونه ناسم دي او د پاکستان سرحدي ځواکونو سوسو واره د طالبانو حکومت چارواکو ته ویلي چې دا ماشومان کنټرول کړي په پیښور کې د طالبانو حکومت تر واک لاندې افغان کنسلګری کې موجود یو زموار تن شاهد الله مشال ریډیو ته یوازې دومره وویل چې دا موضوع به خپلو لوړپوړو چارواکو سره شریکه کړي د ماشومانو د حقونو فعالان وای افغانستان او پاکستان د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو لوزنامه CRC 1990 کې لاسلیک کړي او دې لاندې دا دواړه هیوادونه هم د دې پابند دي چې د ماشومانو سماجي تحفظ او مرستو لپاره به قانون سازي کوي او هر ډول تشدد نه به ژغوري او په دې لړ کې به نه یوازې په ولس کې پوهه پیدا کوي بلکې پالیسۍ به هم ورته جوړوي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اردن کو پاکستان کے پدر استو کے گرانی سو چند زیادت شبی پردا سے محل مزدوران او دڑی ماروائی چھے د بجلی او گیس نرخونا زیاد شبی د ماشومان او د کور خرچے ہم زیادتی شبی خو مزدوری نہ زیادتی گی دوی وائی د پخوا پر نسبت وس کار زیاد شبی او دیاڑی نہ سیوا کی گی زما خبریال شانواز تر زید پیخور پور سکروڑ زنو مزدوران سرا خبری کھڑی چھے دیو مزدور پر کار او خبرو پھیلی کی
راڑا مسالے بس کلے بھی کلے نہیں ہفتہ کے دو رضے کار ہم کو دریم کو کلے بدیاڑے لے جو کلے گلکارے لے جو کلے سلے جو کلے سلے جو
او مزدوری دی سودا
مزدوری بس زرم والی دو لسم والی ورتا مشال جام خلق تا کڑے چہرہ دے مزدور دی اڑی را کو ہو چے کار وشے گم کھے جوڑیا چتا وقت ایم کھے جوار سکو اوس تا سدا رو ہوئی چے چے پدی کے نہ گئے چے سارا لو نہ نشتا ہے پر نہ اسی بڑے نشتا نوس کلا دو در روز ایم ڈاکے کہ بس یو بس پیو کمین بس ناس پئی دا گسل
د تاریخان پشان پیخور کے زیاتر مزدوران وای
خوراکی شیان خلک ډیر ارزانه شوی. البته دوی وایي دوایانې د سکول خرڅونه د بجلی بلونه او د نورو شیانو د قیمتونو زیاتېدو سره پریشانه دي. دوی وایي د خوراک دپاره چې کومې پیسې بچت کړي هغه ته کله په دوایانو او کله په بلونو کې خرڅ شي. ګل نظیر هم پیښور پیربالا کې د یو کور ځینې ودانۍ په ټیکه نیولې. د ده خبره تېرو وختونو کې به ورسره د شلو نه زیات تنان په روزګار وو، خو نن وختونه ورسره تر څلورو پورې هلکان په مزدورۍ اخته دي او نور یې رخصت کړي.
مخکې به کم از کم 15-16 کار وو حیات آباد کې، لیزې کې اوس 3 سلور کار دي.
او مزدوري ستاسو سیوا شوې ده که
نه؟ نه نه نه، مزدوري خو ټایم تر ټایم مخکې ته راپروځي، وي دام ګران دی او دام ګران دی او داسې خبره ده چې
دا اوس چې کوم کار په دې کور کې تار نیولې دی، دا چې تا 2 کاله مخکې کونه 100 روپۍ به دې اغېستې، اوس 100 روپۍ.
2 کاله مخکې به دې موږ 75,000 روپۍ اغېستې، خلیان به پرې روانو. اوس دا چې کوم دی موږ 1.5 لک روپۍ کې کوو، زموږ په لر نه چلي، هر یو شی دونه ګران دی.
مزدورانو د نړیوال سازمان ILO د ویبپاڼې تر مخې په 2021 او 2022 کې 15 لک خلک بېروزګاره شوي. دوی لیکلي د کرونا وبا نه وروسته د 2023 کال پورې 55 لک خلک بېروزګاره او یا بې مزدوره شوي. د دوی رپورټ ښایي پاکستان په 2023 کې ځینې ګامونه پورته کړي چې امکانات دي چې په 2024 کال کې به ځینې خلک واپس روزګار او مزدورو ته ورشي او د بېروزګارۍ شرح به ډېره لږه خورا ټیټه به ضرور شي. امتیاز خان هم د ودانیو جوړولو مستری دی، هغه مشاهده راډیو ته وویل داسې هم ډېر ځوانان دوی لورځي چې هغوی په نیمو پیسو د ټولې ورځې مزدورۍ ته تیار دي.
رښتیا خبرو کوم بجلی کټ کړی ده، خو د مجبورۍ نه بیا چې معاش ډېر زیات دي او ګرمي هم ده، بلکل 4,000 که 4,500 کله پکې 6,000 تم لاړ شي.
ولې دې کټ کړی؟
زه بل د مجبورۍ ده، بل داخلو نه شو.
دا مزدوري څو
ته دا کې د هفتې کار ته دونو کې د هفتې ته مطلب زیات زیات 8,000 روپۍ هفته والی په دې کې بیا هفته کې موږ یو توړی اوسو، یو د غوړو لوټی اوسو، بیا ماته غوړی اوسو او بیا چې بل لاشي د ماشومان سکولونو فیسونه خو بس پاتې شو. پکې ماشومان خو سکولونه وکړه،
کار خو هم زیات شوی که کار کم شوی؟
کار خو بېخي شته نه، چې په خدای خلکو شکو ته ناستې، خلکو دغه ته ناستې او کېږي شوکې په لارو کې دیم شوکې او په دوکانونو هم دده وي او په داکې دله وي او په کور هم دته چاپې وي.
نور اسلام هم په 4 کروڑ خپل کور کې ځینې تنان لګیا کړي چې سنگ مرمر او ځینو پکې بجلی جوړولې. هغه وویل ګرانی ډېره سیوا شوې او د مزدورانو معاشي حالت یې ډېر ځپلې.
خدای یو محمد خان موږ سره معذور هم دی، کور کې وسه ډېر ماشومان دي نو هغه رالی دی، 800 روپۍ زما مزدوري ده او 600 روپۍ رانه ډاکټر واغستلې، په دې 200 روپۍ به زه کور څنګه چلو؟
نو بیا ځل سره په مزدورۍ باندې اخته کړم.
دار اوس هم جدي جارې پرون مې ملي جار کړم، مرا چې دا نالی مالی صفا کا ما دا سا مزدوري به ولګي او زما به دا کار وشي. غریب سړی دی.
د ګرانۍ د راتلو یو غټه وجه دا ده چې د قرضونو ورکولو نړیوالې ادارې IMF پاکستان ته قرضه ورکوله، نو د هغوی شرط دا و چې ولس او پیداواري کمپنیانو ته د په ټیکسونو کرایه ختم شي، ارزانه ورکېدونکي شیان لکه د کروندو دپاره به چې ورکېدل هغه دې هم ختم شي او په خوراکي او غیر خوراکي شیانو باندې ریټیکسونه سیوا شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. لمشال رادیو سره ملګری شئ.
اوردونکو په پاکستان کې ډاکټران وایي په دې هیواد کې د صحت خیال نه ساتلو او د ورزش نه کولو له امله ډېر خلکو وزن هغه زیات شوی دی او دغه راز د صحت ماهرین وایي په پاکستان کې ناراستي د ورزش نه کول او د خراب خوراک کول د یو شمېر ناروغیو سبب کیږي چې پکې د وزن زیاتوالی او ذهني ناروغۍ شامل دي. تفصیل له پېښور د وسیم سجاد په راپور کې.
په پاکستان کې د صحت ماهرین وایي د سست ژوند د طریقو ورزش نه کولو د موبایل او نورو ډیجیټل آلو د ډیر استعمال له وجې په پاکستان کې خلک د ذهني او جسماني ناروغیو ښکار کیږي. په پاکستان کې د ساينسي علوم مجله سر سید جنرل آف ایجوکیشن کې د روان کال په پیله کې په یاد مسله خپور شوی راپور کې دا وشوي چې په پاکستان کې 15% نفوس د غربت تر کرښې لاندې ژوند کوي او 80% وګړي په چاقۍ یا موټای اخته دي. په پېښور سپورتس کمپلیکس کې ټرینر او د لوبغاړو د خوراک ماهر قاسم خان د خلکو د خپل صحت د خیال نه ساتلو په اړه مشال ویډیو ته داسې وایي:
مونږ پیسې چې کومې ګټو د ښه ژوند لپاره یې ګټو، نو ښه ژوند مونږ نن سبا دونه پیسو کې ډوب شو یا دنیا کې ډوب شو چې مونږ ته شاته ژوند چې کوم دی هغه زمونږ تیرول مونږ ته ګران شي. هغه پیسې چې مونږ کومې سٹور کړي یا جمع کړو، نو هغه بیا مونږ په بیماریانو په ډاکټرانو پسې نو هغه بیا ځان باندې لګول سٹارټ کړي.
خو سرسید جنرال آف ایجوکیشن کې چاپ شوی تحقیق په پیاله کې د یادې مسالې په حق لیکل شوی چې خراب غذایی عادتونه، د سست ژوند تیرولو طریقه، د ډوډۍ وروسته سمدستي خوب، د اوږدې مودې لپاره تلویزیون کتل او د ورځپاڼو پراخه لوستل د چاقۍ د کچو په زیاتوالو کې مرسته کوي. په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د غذایاتو ماهر ډاکټر جاوید خان مشال ریډیو ته د یادې مسلې تفصیل صدا سي ورکو.
د ایکسرسایز او د ډیپریشن مطلب د خو کافی غیر تعلق دی. کله چې باډي فزیکلی ایکټیو ایکسرسایز ډیر کینو هغه باډي کې انډورفین هورمون ریلیز کیږي. کله چې انډورفین هورمون ریلیز کیږي نو مطلب هغه کس او خوشاله ځان فیل کوي، خوشاله. دویمه خبره دا کوم په باډي کې چې هورمونل امبیلنس راغلی، مطلب ډوپامین سیروټونین هغه بیلنس ته واپس راشي. دریمه خبره دا چې سرکولیټری سیستم چې کوم دی ایکټیو شي، برین ورسره هم ایکټیو شي، نو اکس دا ډیپریشن سایډ نه واپس راشي.
هر څوک د هیلت یا صحت مسله عامه ده، خو څه خلک داسې دي چې د ناروغۍ وروسته یې په خپل وجود کار کړی دی او دوی کامیاب شوي دي چې د خپل صحت خیال وساتي. د پېښور ماجد خان یو د غزوانانو دی چې 10 کاله وړاندې د زیات وزن له وجې قابو 1 کال په ډول ډول بیمارو تیر کړی و، خو وروسته یې د ورزش له لارې خپل وزن کم کړو او ځان یې د بیمارو ژغورلی دی. نوموړي د خپل صحت په اړه مشال ریډیو ته داسې وویل:
هغه یو خبره ده ډېره مشهوره وي چې کله ستاسو ګراونډونه آبادي کنه نو ستاسو هاسپیټل چې کم دي کنه هغه به ویرانی کنه. نن سبا که موږ وګورو کنه نو ډېر خلک داسې دي کنه چې هغه لکه دا سوچ کوي چې لکه دا فزیکل فټنس منډې تر ډې دي یاسې فضول کار دی کنه، خو لکه دا چې کم دی ډېر ضروری دی د هیلت لپاره کنه. چې کله زموږ فزیکل فټنس ټکی کنه او موږ هیلدی یو، نو هغه چې کم دي بیماریان نه به یو خو بیماریان نه پامن کیو او باقی چې کم دی د هاسپیټل او د دې شیزونو نه به چې کم دی موږ لري یو.
د حیات آباد میډیکل کمپلیکس ډاکټر جاوید او د قیم سپورتس کمپلیکس ټرینر قاسم خان وایي د هر انسان لپاره د روزمره په بنیاد کم از کم 15 منټه ورزش پکار دی. دوی وایي پرخه خوراک او ورزش کول انسان کولی شي د یو شمیر بیمارونو ځان بچ کړي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپا 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ سپو 521 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
مشال ریډیو ته وګورئ، تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. اوریدونکو د مشال ریډیو چې د لومړۍ ورځې نه څومره هم خبرونه دي تر اوسه پورې هغه ټولې تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام کې هغه اوریدلی شئ. دغه سي د مشال ریډیو په پاڼه کې، د مشال ریډیو په فیسبوک، یوټیوب کې موږ تاسو لپاره خوندور راپورونه، ویډیو راپورونه هغه هم لرو، کولی او رنگینا ویډیوګانې هم لرو. په مختلفو موضوعاتو باندې تاسو رپورټونه هغه کتلې او اوریدلې شي. او اوس هم راځو دې ته چې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د 13 کلونو پرتله د ځمکنیو توتانو حاصلات زیات شوي دي. کروندګر هم د زمکنی او توتانو حاصلاتو ته خوښ دي، خو له مسؤولو چارواکو غواړي چې د کیمیاوي سرو او د بوټو د امراضو د مخنیوي په برخه کې ورسره د درملو مرسته وکړي. بلخوا په ننګرهار کې د طالبان د حکومت د کرنې ریاست مسؤولین وایي چې د ننګرهار په درې ولسوالیو کې زمکنی توتان کرل شوي چې د اټکل له مخې به څه باندې 325 میټریک ټنه حاصلات ورکړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې کروندګرو ځمکني توتان کرلي چې سکالې ښه حاصلات ورکړی دی. په دې ولسوالیو کې یو هم د سرروت اړوند په تیباد سیمه ده چې کروندګرو پکې په لسګونو جریبه ځمکني توتان کرلي دي. د نجیب الله په نوم یو تن کروندګر خوښ دی چې ځمکني توتانو یې ښه حاصلات ورکړي دي. نوموړی وایي چې د ځمکني توتانو کرل د کوکنارو ښه بدیل کېدای شي.
حاصلات ماشاءالله ښه دي، کالم آبادي بارانونه هم ډېر دي، یعنی نورو فصلو کوکنار نه دا یو فصل ښه دی. زحمت غواړي، یعنی تکلیف ډېر لري، خو بیا هم کوکنار نه ښه دی.
خو د عصمت په نوم یو بل تن کروندګر د اوبو د کموالي د شکایت تر څنګ له مسؤولو چارواکو غواړي چې د کیمیاوي سرو او د بوټو د امراضو د مخنیوي د درملو مرسته ورسره وکړي. نوموړی وایي ما سره په کرونده کې 25 تنه کاریګر کار کوي. د تیر کال په نسبت سږکال حاصلات ښه شوي، خو کیمیاوي سرو او د بوټو د امراضو د مخنیوي درملو ته اړتیا لرو. د ځمکني توتانو د کروندګرو سره لسګونو ځوانانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. دغه ځوانان خوښ دي چې په کور دننه ورته کار پیدا شوي، خو له مسؤولو چارواکو غواړي چې نورو ځوانانو ته هم د کار زمینه برابره کړي. څو تنه یې وایي
مونږ غواړو چې نور هم کارونه مونږ ته راشي، او دا د دې زمینی پراختیا نور هم دې کار هم ښه دی نسبتا د نورو کارونو په پرتله. بیکاري خو دا کار ښه دی چې راشه دلته یو 100 روپۍ مزدوري وکړو، پیسې واخلو، دلته کار روزګار کو، خپل ساعت هم پکې تیر دی، د کور او د دغې گزاره مو سر روانه ده. ډېر زیات خوشحاله یم چې په خپل مکې راته کار زمینه برابره ده او دلته کار کوو. نو مونږ غواړو چې داسې نورو ځوانانو ته هم کار زمینه برابره شي.
په ورته مهال په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس عبدالستار محمد وایي چې د تیر کال پرتله په دې ولایت کې د ځمکنیو توتانو په حاصلاتو کې پاموړ زیاتوالی راغلی، او هڅه کوي چې د مرستندوی ادارو په همکارۍ د کروندګرو ستونزې حل کړي. نوموړی وړاندې وایي
ټول کال حاصل ورکړی 225.5 میټریک ټنه، او الحمدلله سکالې په ذکر شوو ولسوالیو کې 115 جریبه ځمکه کرل شوې ده په دغې توتانو باندې، او حاصل به انشاءالله د هغې په پرتله باندې 40% لوړ وي.
د کرنې ریاست مسؤلین هم ځمکني توتان د کوکنارو ښه بدیل ګڼي، او زیاتوي چې د ننګرهار په یو شمېر نورو ولسوالیو کې به هم ځمکني توتان ترویج کړي.
دا مشال ریډیو ده.